محترم رضوان مراد باشین. مراد صاحب خوش آمدید.
ډیره زیاته مننه ستار فروغ دوستانو د ازادي راډیو دایو سات خبرونه د میر احمد صفی په تخنیکی همکاري وړاندې کی. افغانستان د ملي امنیت شورا وی په غزنی کې د امنیتي وضعیت د مهارولو او د دولت د وسلوالو مخالفانو د زپل لپاره ډیر شر اقدام کیږي. په پاریس کې پرون د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلم کلیزی مراسم وو. په دې مراسمو کې د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو ګډون کړی او په دې اړه هم په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. زلمه خلیلزاد وی سولې ته د رسیدو لپاره ټولې خواوې سره نږدې شوې دي او د هیله مند چې ډیر شر به په افغانستان کې سوله راشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وی په غزنی ولایت کې د امنیو د قرارورو لپاره جدي تدابیر نیول شوې دي او په غزې تراړ کې پرون په تازه تاوتریخوالي کې لږ تر لږه و فلسطینیان او یو اسرائیلی وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې سولې ته د رسیدو لپاره ټولې خواوې سره نږدې شوي او تمه ده چې ژر سولې ته ورسیږو. ښاغلي خلیلزاد پرون دا خبره د جمعیت اسلامي ګوند له اجرایي رئیس عطا محمد نور سره په لیدنه کې کړې ده. زلمی خلیلزاد ویلي چې د سولې د پروسې لپاره د کار کولو په هدف باید یو ټول منونکې او واکمنه ډله رامنځته شي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي لیدې مخکې وړ مشبه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. ښاغلی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي په توګه ګمارل کېدو وروسته د دوهم ځل لپاره له افغانستان کتنه کوي او د سولې په اړه بحثونه مخته وړي. نوموړي ویلي دي چې د کابل، اسلام آباد، دوحې او متحده عربي اماراتو ته بیا هم سفرونه وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شوراوې په غزنی ولایت کې د امنیو د قرارولو لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي. د دې شوراویان طارق آریان پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې دفاع وزارت ته امر شوی دی څو په غزنی کې مځکني او له قاطع ملاتړ سره په همغږۍ هوایي بریدونه وکړي.
امنیت غزنی په صورت جدي زیر تعقیب است. به وزارت دفاع ملی را در این مورد هدایات صادر شده برشان و اقدامات میشه و انشاءالله دشمن سرکوب میشه.
د غزنی امنیتی چارواکو تایید کړی دی چې په جاغوري ولسوالۍ کې د یکشنبې په شپه د طالبانو په برید کې لس افغان کمانډو سرتیری او 15 ملکی وګړي وشل شوي دي. د غزنی د خلکو استازیو پرون په همدې ارتباط د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره لیدلی او خپل اندېښنې ورسره شریکې کړې دي. د زعفرانو د ګل څلورمه جشنواره پرون په هرات کې جوړ شو. د هرات ولایت د کرنې ریاست چارواکو ویل دا جشنواره د زعفران لپاره د بازار موندنې او د زعفران کرونکو خواریو ته د درناوي په خاطر جوړه شوې ده. د هرات د کرنیزو چارو عامر بشیر احمد سمدی ازادي راډیو ته ویل چې په دې جشنواره کې زعفران د کر او تولید درویشت غرفې ښودل شوې دي. سږکال به په هرات کې شاوخوا 2 لس ټنه زعفران تولید شي. په هرات ولایت کې په څه باندې 6000 هکټار مځکه زعفران کرل شوی چې 2 لس زره کورنۍ پرې کار کوي. د چارواکو په خبره که څه هم د ایراني زعفرانو وارداتو په دننه هیواد کې د زعفرانو زیات کښت د افغاني زعفرانو قیمت 50% کې کم کړی، خو بیا هم افغاني زعفران په نړۍ کې په لومړۍ درجه کې دي. سږکال د افغاني زعفرانو 1 کیلو په 50 زره افغانۍ خرڅیږي. په غزې تراړه کې په تازه تاوتریخوالي کې پرون و فلسطینیان او یو اسرائیلی وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي دي چې د دوی یو سرتیری پرون د غزې په جنوب ختیځ کې له فلسطینیانو سره په نښته کې وژل شوی او یو بل ټپي دی. فلسطینی مقامات ویلي چې په پرونیو شخړو کې د حماس ډلې د پوځي څانګې عزالدین القسام د یو قمندان په ګډون و فلسطینیان وژل شوي دي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې حماس او اسرائیل د اوربن په اړه په غیر رسمي خبرو کې پرمختګ کړی دی. د اسرائیل حکومت تیره اونۍ قطر ته اجازه ورکړه چې حماس ډلې ته 15 میلیونه ډالر انتقال کړي او په بدل کې حماس په غزې تراړه کې د 2 اونیو راهیسې روانې مظاهرې کمې کړې. خو د اسرائیلي ځواکونو او د حماس د جنګیالیو ترمنځ د پرونۍ نښتې سبب معلوم نه دی. د سوری د کوردانو ډیموکراتیک ځواک چې د امریکا لوري هم لاټړ کیږي وای له عراق سره په پوله د اسلامي دولت ډلې یادایش د ورستی مرکز پر ضد مزکنی عملیات کوي. تیر میاشت عملیات پلان خو ورسره هغه بنشل چې ترکیه د سوری په شمال کې د هوان بریدونه وکړل. د سوری ډیموکراتیک ځواک چې سرلاري کوردان دی وای په د رسور سیمه کې دوی مزکنی عملیات د ځواک لمشرانو او نړیوال ائتلاف سره د جدي اړیکو پر بنا پیل کړی چې هدف یې له ترکیه سره په پوله کې د شته کړکیچ ختمول دي. که څه هم د داعش پر ضد د سوریې او عراق له پولو سره نږدې مزکنی عملیات بند شوي وو خو په د رسور سیمه کې د نړیوال ائتلاف هوایي بریدونه دوام لري. او د ایران د سوکالۍ او ټولنیزو تأمیناتو مخکینی وزیر د مالی درغلۍ په تور نیول شوی دی. ایرنا خبری اژانس پرون خبر ورکړ چې پرویز کاظمی د نومبر په 9مه اوین زندان ته انتقال شوی دی. کاظمی یو کال د محمود احمد نژاد په کابینه کې وزیر و او له وزارت وروسته د هغه له منتقدانو څخه و. ده د ایران په بانکي سکتور کې هم دنده ترسره کړې ده. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ چې په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان کې خپرېږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په غزنی کې د امنیت د کنټرول او دغلته د دولت د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره ډېر ژر اقدامات کیږي.
عملیات کماندو، عملیات زمینی و در این حال در هماهنگی با وزارت محترم دفاع و حمایت قاطع جرأت میگیره تا اینکه دشمن سرکوب بشه.
د 1399 لمریز کال د بودیجې سند پرون مشرانو جرګې ته وسپارل شو. دا موضوع هم تعقیبوو. د نړۍ مطبوعات هم لولو. د لومړۍ نړیوال جګړې د پای ته رسیدو د سلیم کلیزې مراسم پرون په فرانسه کې ترسره شول. د نړۍ د شاوخوا اویا هیوادونو مشرانو پکې ګډون درلود. د دې خبرونه په جریان کې د غراس د افغانستان د هوایي چلند ادارې د نویو پرمختګونو په اړه هم اورئ. د خبرونه دوهمه برخه بیا دوه نیوزو پروګرامونو ته د ورکشو وزنو د لټون او انصاف په لټه کې ته ځانګړې شوې ده.
موږ دا دولت کال زمات کې نه حاضر لا شي. دولت کال باندې موږ تحصیل وکړو بیا دیونه شو کول په تلورو کالو کې موږ شهادت نامې راکې.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام 100.15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدلای شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وای د غزنی ولایت د ورستیو نه امنیو لپاره تدابیر نیول شوې دي او افغان پوځیان بشر د وسلوالو د لمنځوړلو لپاره عملیات وکړي. خاغلی محب پرون په همدې ارتباط پولیسي جرګه کې د غزنی له استاذ سره ولیدل. د غزنی امنیتي چارواکي ته دوي چې په جاغوري ورسوالۍ کې د یک شنبه په شپه لس افغان کمانډو سرتیری او 15 ملکی وګړي د طالبانو په بریدون کې وشل شوې دي. صفی الله استنګزه د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې د لسو افغان کمانډو سرتیرو تر وژل کېدو وروسته افغان حکومت وایي چې د وسلوالو مخالفینو د لمنځوړلو لپاره به ژر عملیات وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې د طالبانو د دې بریت او نورو امنیتي ننګونو په ارتباط له غزنی ولایت د ولسی جرګې له ځینو غړو سره خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویاند طارق آرین پرون شپه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان دفاع وزارت ته امر شوی او افغان پوځیان به ژر وسلوال مخالفین وځپي.
در صورت کې مشاور صاحب امنیت ملي امرای وکلای محترم مجلس از غزنی داشتند.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار خغلی محب د غزنی ولایت له وکیلانو سره په لیدنه کې ډاډ ورکړ چې په غزنی کې به افغان کمانډوز وکونه پلی عملیات وکړي او هم به دفاع وزارت او قاتې ملاتړ ماموریت په همغږي سره د غزنی په ناامن سیمو کې هوایي عملیات وکړي سو دښمن وزپل شي او برته سیمه امن شي. خغلی آریانو ویل د غزنی استاد په دلیدنه کې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وغوښتل چې د غزنی د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره لازمه توجه وشي. ملي دفاع وزارت لا تر اوسه رسمن د افغان کمانډو سرتیرو د وژل کېدو د خبر پاړه څه نه دی ویلي. خپلواکو سرچینو هم لدی چې په غزنی کې ټلیفوني شبکې سم کار نه ورکوي د افغان کمانډوز وکونو او ملکیانو د مرګ ژوبلې پاړه تبصره نه ده کړې. خو طالب ویاند ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې ادعا کړې چې وسلوالو په غزنی کې 22 افغان کمانډو کمانډو سرتیری وژلی. د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې لشاوخوا یوې اونۍ د طالبانو بریدونه دوام لري. غزنی د افغانستان د مرکز کابل او جنوبي ولایتونو ترمنځ پروت ستراتیژیک ولایت دی چې څو وارې په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو مخالفینو بریدونه کړي. سږ کال د اگست په 10مه وسلوالو طالبانو د غزنی ښار د نیولو هڅه وکړه چې له څو ورځې خونړۍ جګړې او دواړو لوریو او ملکیانو ته تر درنې مرګ ژوبلې وروسته بالاخره افغان پوځیانو وسلوال طالبان له ښاره وایستل.
د سفیو لا ستانکسی په راپور کې مور دل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وی د غزنی د امنیتی وضعیت د ټینګښت لپاره اقدامات کوي. بل لورته تیر شپه وسلوالو طالبانو په فراخر پراخ بریدونه کړی دي. دواړه خواو ته ګڼ شمیر درنه مرګ ژوبل هم اوخته ده او که څه هم اوس جګړه درېدلې ده خو ویل کېږي چې لا هم د ښار وضعیت د اندېښنې وړ دی. همدا شیبه له فراخر څخه زموږ همکار احمد شاه فطرت را سره د تلیفون په لیکه کې دی. فطرت صاحب، سهار په خیر. تیر شپه د فرا شاوخوا سیمو کې یا د ښار په څنډو کې جګړه شوې ده، په دې اړه معلومات څه دي؟
ستاسو اوریدونکو ساری هم په خیر. تیر شپه وسلوالو طالبانو پراخ بریدونه د فرا د ښار پر دوو خواو، یعنی هم پر لویدیز باندې او هم پر ختیځ برخه باندې وکړه چې د لویدیز خواته چې د امنیت قومندانۍ او د فرا مرکزي محبس پروت دی، دې خواته پرمختګ هم وکړ او د ښار ته دننه تو، یعنی د ښار څلورمې نایې پورې وسلوالو طالبان ورسېدل او جګړې د یولس بجو په شاوخوا کې ډېر شدت درلود چې اکثره کسانو خپل کورونه هم پرېښي د فرا په دې څنډه کې. خو افغان چارواکو چې مانن سره ورسره خبرې وکړې، دی وایي چې د کومندو ځواکونه او نور ځواکونه په مداخلې سره جګړې برته په شا سوې ده او په دې جګړې کې د فرا د والي وای ناصر مهری وایي چې تر اوسه پورې د لس په شاوخوا کې د پولیسو د وژل کېدو خبر ورکول شوی چې دا کسان په یو امنیتي پوستې کې چې همدا کمربندی پوسته و د ښار په څنډه کې هغه پوسته هم سرخود کړی او هغه هم نیول شوی ده. هلته وژل شوی. دی وایي چې وسلوال طالبان ته هم مجبوب راورتي ارقام په لاس کې نسته. اوس هم د فرا په 3000 کیلومتري کې وسلوال طالبان پراخ حضور لري او خلک په دې اندېښنه لري. ته ځینو کسانو چې تېره شپه خپل کورونه دلته پرېښي دي، اوس هم درنه شه کوي چې د ښار دننه خپل کورو ته راسي، یعنی یو حالت نورمال نه ښکاري او خلک اوس هم په ویره کې دي د بریدونو. مراسه هم دا شان یو بل لوی بریټ تیر شپه سوی د فراب خاکفید ولسوالۍ کې توي. هلته هم ګڼ مالی پولیس او هم دا شان وسلوال طالبان وژل شوي. یو کلی د خوست په نامه دی چې د ولسوالۍ مرکز او دوه پوسټو هلته هم سقوط کړی. هغه معلومات هم تر اوسه تازه دي، وروسته به دا معلومات هم شریک کړو.
ډېره زیاته مننه له فرات څخه د ازادي راډیو همکار احمد شاه فطرتو چې په خبره تیره شپه په فرا ښار باندې وسلوالو طالبانو حمله کړې ده. افغان کمانډو ځواکونو دا حمله پر شا تمبولې ده. د والي ویان ویلي چې لږ تر لږه لس افغان سرتیري په دې برید کې وشل شوي دي او که څه هم اوس جګړه درېدلې ده خو د فرا د ښار اوسېدونکي د امنیت په اړه اندېښنه لري. د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې د فرا د امنیتي وضعیت په اړه در سره تازه وروستي معلومات شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د مالی وزارت د 1398 لمریز کال د بودیجې سند د تایید لپاره مشرانو جرګې ته وسپاره. د مالی سرپرست وزیر محمد همایون قیومی له مشرانو جرګې وغوښتل چې دغه سند ژر لاسلیک کړي چې د راتلونکي کال پروژو ته لار هواره شي. د راتلونکي لمریز کال بودیجه 399 میلیارد افغانۍ ده چې عادي بودیجه 215 اویا او پراختیایي 143 میلیارد افغانۍ ده. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
د افغانستان د 1398 لمریز کال بودیجه د بحث او تاییدولو په هدف مشرانو جرګې ته وسپارل شوه. د افغانستان د مالیې د وزارت سرپرست همایون قیومی د یک شنبه په ورځ مشرانو جرګې ته د یادې بودیجې د سند د سپارلو پر مهال وویل دغه بودیجه د اړتیاو په پام کې نیولو سره ځانګړې شوې ده. وویل د 1398 لمریز کال بودیجه تر ډېره حده د پراختیایي بودیجې په اساس جوړه شوې ده، سره له دې چې په عادي بودیجه کې صرفه جویي راغلې، خو که د تیر کال له بودیجې سره مقایسه شي لس فیصد زیاتوالی خی تمه ده د راتلونکي کال د دوو روبو په تیرېدو سره حکومت سیاسي او اقتصادي وضعیت ته په پام ښه درک ولري او د بودیجې مصرفولو ته ګټور اقدامات وکړي. په دې برخه کې د ملي شورا د مجلسینو ملاتړ غواړو. د افغانستان د راتلونکي لمریز کال بودیجه 399 میلیارد افغانۍ ځانګړې شوې چې 215 میلیارد یې عادي او 143 میلیارد یې پراختیایي بودیجه ده. له دې جملې 16 میلیارد افغانۍ اختیاري او 3 میلیارد یې غیر اختیاري ده چې د مالیې وزارت په حواله د مرستندویو بنسټونو لخوا ورکول کیږي. د بودیجې په دغه سند کې د بودیجې ډېره برخه امنیتي ارګانونو ته ځانګړې شوې ده. همداشان ښه حکومتولي، اقتصادي وده او د زیربناو پراختیا هغه پروګرامونه دي چې په بودیجه کې ورته لومړیتوب ورکړل شوی ده. د یادې بودیجې 70% امنیتي برخې، 14% 14% او مالدارۍ او 9% د کلو پراختیا ته ځانګړې شوې ده. د افغانستان د راتلونکي کال بودیجه 13 اونۍ افغان کابینې تایید کړې ده. د مالی کلونو د بودیجې تاییدول او ردول هر کال د حکومت او ملي شورا ترمنځ یوه لانجمنه مسئله وي، خو اوس د مالیې وزارت وایي چې دغه بودیجه له نړیوالو معیارونو سره سمه ترتیب شوې او هڅه شوې چې د ولایتونو د پراختیایي پروژو انډول پکې په ښه توګه وساتل شي. مشرانو جرګه د دغې بودیجې د تایید یا ردولو لپاره 15 ورځې وخت لري چې ویارزوي او بیا یې ولسي جرګې ته واستوي. ورته وخت کې یو شمیر سناتوران د مالیې له وزارت غواړي چې د بودیجې اړوند د دوی مشورو ته درناوی وکړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار ټینګار کوي چې که د بودیجې په سند کې د دوی نظریات په پام کې نه وي نیول شوي، ولسی جرګې ته به یې ونه لیږي.
بودیجه نن معرفي شوه، د اساسي قانون حکم همدغه ده چې موږ مشورتي نظر ورکوو. فکر کوم چې څه شکل به مجلس په هغه ورځ فیصله وزموږ فیصله ده، ځکه حکومت غواړي چې خپل نظر په تطبیق کړي. نو ښه دا ده چې دلته یو تفاهمي تر څو موږ پولیسي باندې د حکومت د ادرس نه مشترک پشار مهرباني وکړي، دغسې غوښتنه زموږ هم د په دغه بودیجه کې موږ سره همکاري وکړي.
د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم یزدیار په ځینو ولایتونو کې د حکومت پر کړنو انتقاد کوي. وایي په بودیجه کې باید د ټولو ولایتونو اړتیاوې په پام کې ونیول شي. که د افغانستان په کچه پکې انډول نه وي، باید بدلون پکې راوستل شي. همداشان ځینې نور سناتوران هم د مالیې له وزارت غواړي چې د دغې بودیجې په تصویبولو کې په ولسي جرګه کې له هر ډول معاملې نه ډډه وشي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان د ملکی هوایي چلن ادارې د یکشنبې په ورځ له بیړنیو پیښو د مخکینی خبرتیا سیستم او د هایډرو میټرولوژۍ چارو د پیاوړتیا د تګ لارې په نوم سیستم پرانست. د دې ادارې عمومي مشر محمود شاه حبیبي رسنیو ته وویل چې د یاد سیستم له لارې کولی شو واوره، باران، سیلابونه، وچکالي او د طوفانونو وړاندوینه وکړو. په دې اړه نور حال له ابراهیم صافی اورو.
د افغانستان د ملکی او هوایي چلن ادارې د طبیعي حوادثو او هایډرو میټرولوژي د خدماتو په نوم یو سیستم پرانیسته چې د دغه ادارې په خبره د بارانونو، واورې، سیلابونو او وچکالۍ وړاندوینه وکوي. د دغه ادارې عمومي مشر محمود شاه حبیبي د یکشنبې په ورځ د یاد سیستم د پرانیستې پر مهال خبریالانو ته وویل په دغه سیستم شاوخوا 4.5 میلیونه ډالر لګښت راغلی چې د امریکا د پراختیایي ادارې لخوا ورکړل شوی دی.
هر هغه ارلی وارنینګ چې موږ ورکړی دی، لایا هغه اهدا چې موږ ورکړی دی، تر 80% پورې په دې کې دقت وکړو. که موږ ویل دی چې سیلاب راځي، هغه ځای کې سیلاب راغلی دی. که موږ ویل دی چې دلته اگر گفتیم کې ګرد و خاک طوفان شمې او نمو باد ازوک شوه، یعنی 86% فعلا در 6 مای گذشته که ما اینا را به طور امتحانی پیش می بردیم، میرا که تقریبا 86% فقط در نمی سیستم ارلی وارنینګ هست و دقت بیشتر هست در وقتی که ما پیش بینی هوا را میکنیم.
د طبي پیښو څخه د مخه دغه سیستم په داسې حال کې په افغانستان کې پرانیستل کیږي چې له دې وړاندې د پیښو د وړاندوینې په برخه کې معیاري او ځانګړی سیستم نه و موجود. افغانستان په تیر یو کال کې د څو طبیعي پیښو شاهد و چې له ډلې شمال، د شمال غرب، مرکز او د شمال ختیځ یې د یادونې وړ دي. د کابل په ګډون جوزجان، بغلان، پنجشیر، فاریاب، سرپل، بادغیس، ننګرهار، کونړ، نورستان، کاپیسا او یو شمیر نور هغه ولایتونه و چې د سیلابونو له امله پکې زرګونه کورنیو ته مالی او ځاني زیانونه واوښتل. په بدخشان ولایت کې بیا د ځمکې ښویېدل هغه څه و چې سلګونه کسان یې ووژل او زیات شمیر یې بې کوره کړل. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د حکومت وزیر نجیب آقا فهیم په دې اړه ناسته کې وویل د دغه سیستم له مخې کولی شو له پیښو څو ساعته مخکې تیاری ونیسو. دی وایي تیر کال د سیلابونو له امله 3000 کسانو قرباني ورکړه. د دغه سیستم لګول له موږ سره مرسته کوي چې حد اقل د قربانیانو شمیر راکم کړو. په همدې حال کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مشر شاه زمان میوندی په دې باور دی چې د افغانستان اقلیم مخ په ګرمېدو دی او کیدای شي له دې سره طبیعي پېښې هم زیاتې شي. د ده په خبره کیدای شي په راتلونکو 1.5 کلونو کې د افغانستان د ګرمېدو هوا له 1.5 تر 3 درجو پورته شي. افغانستان په نړۍ کې د زیاتو زلزلو له امله 12 ځای لري، د وچکالۍ له امله 22 او د سیلابونو له امله بیا دغه هیواد په نړۍ کې 24 ځای لري. او بله دا چې افغانستان د ځمکې د خوځېدو له مخې په نړۍ کې 1.5 ځای لري او د طوفانونو له مخې بیا 2.8 ځای لري. له دې ټولو سره سره افغانستان په دې وروستیو کې د وچکالۍ او د ځمکې لاندې د اوبو له کمښت سره مخ دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی وایي چې دغه سیستم به د اوبو سربیره د زراعتي محصولاتو د تولید د ډیرولو په برخه کې هم مرسته وکړي. دی وایي د دغه سیستم نه ګټه اخیستل کولی شي موږ سره مرسته وکړي تر څو خپلو بزګرانو سره د ډول ډول نباتاتو د رشد په برخه کې مرسته وکړو. د بارانونو د وړاندوینې بزګرانو ته د هوا حالاتو د معلوماتو تر څنګ کولی شو بزګرانو ته علمي او تخنیکي مشورې ورکړو. خو د کرنې وزیر دغه سیستم د هیواد طبیعي پیښو د ستونزو لپاره کافي نه بولي، بلکې وړاندیز کوي چې دغه سیستم دی د ځنګلونو د اطفایي، د ځمکو د تخریب د مخنیوي او د ایکو سیستم سره هم مجهز شي. په همدې حال کې د افغانستان د ملکی او هوایي چلن اداره وایي چې دغه نوی سیستم هایډرو میټرولوژي د یو تفاهم له مخې د ترکیې د هوا پیژندنې ادارې سره هم په ګډه کار کوي. د دغه ادارې د مسؤلینو په خبره یاد سیستم د یو شمیر هیوادونو سره د سټلایټ لارې هم وصل شوی دی او له دې وروسته به د طبیعي پیښو د هوا حالاتو او اوبو په اړه دقیق معلومات له خلکو سره شریک کړي. ابراهیم صافی، آزادي رادیو، کابل.
اوس هم له سالی محمد سالی اورو چې د نړۍ ورسپانو او خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز په خپل یو تازه غنې کې په افغانستان کې د ګوزان یا پولیو د پیښو پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې سرلیک دی: افغانستان د نړۍ د پولیو مرکز، افغانان تمه لري چې دا ستونزه حل کړي. د لیکنې په پیل کې د مدینې په نوم د 2 کلنې افغان ماشوم یادونه کړې چې په کندهار کې ډاکټرانو تایید کړي دا په ګوزان اخته سوې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې 12 لکه ماشومان د ګوزان ضد واکسین نسي ترلاسه کولی، ځکه په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د دې ناروغۍ په وړاندې د واکسین کمپاین ته پکې اجازه نه ورکول کیږي. د لیکنې په حواله د افغانستان په جنوب کې ګڼ ماشومان په ناامن کلیو کې چې ځینې د طالبانو په کنټرول کې دي ژوند کوي، او دغه ډله دولتي روغتیایي کارکوونکو ته اجازه نه ورکوي چې کور په کور ماشومانو ته د ګوزان د وایرس یا پولیو په وړاندې د معافیت لپاره دغه واکسین ورکړي. خو یو تن چې ځان ذبیح الله مجاهد او د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې دوی د واکسین د کمپاین مخه نه نیسي. ورسپانه د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او په حواله وایي هم په 2018 او هم په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د دې ناروغۍ 14 مثبتې پېښې ثبت شوې وې، خو په روان میلادي کال کې شمیر 900 ته رسېدلی دی. په کندهار کې د مولوي عبدالرشید په نوم یو تن چې د واکسیناتورانو په یوه ډله کې شامل دی ویلي ګڼ افغانان نیستمن او دې ته په تشویش کې دي چې ماشومان یې د شپې څه وخوري. وچکالی هم اندېښمن کړي او په ګڼو سیمو کې د څاګانو د وچېدو یا د اوبو د سطحې د ټیټېدو له کبله خلک له ټانکرونو اوبه په پیسو رانیسي. د په خبره دغو کسانو ته د ګوزان په وړاندې ماشوم ته د واکسین ورکول دومره مهم کار نه ښکاري. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ په سطحه هغه 3 هیوادونه دي چې د ګوزان ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. هندي ورسپانې ډي ان ای په خپل تازه غنې کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې د ځینو هیوادونو د نقش پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په داسې حال کې چې د افغانستان په سوله کې روسیه د یو کلیدي لوبغاړي په توګه مطرح شوی. د جمعې په ورځ په مسکو کې د طالبانو د سولې عالي شورا او ځینې هیوادونو استازي ابتدایي ډیالوګ تکشینول. د ورسپانې په حواله هندوستان ته هم د مسکو په غونډه کې د ګډون بلنه ورکول شوې، بخو نوې ډیلی پکې له ګډون څخه ډډه وکړه. د افغانستان حکومت ویلي د سولې عالی شورا د مسکو په غونډه کې د خپلواک بنسټ په توګه برخه اخیستې وه. ډي این ای ورځپاڼې لیکي له کلونو راهیسې ځینې هیوادونه هڅه کوي له طالبانو سره د تعامل له لارې په سیمه کې خپل نفوذ پراخ کړي. د ورځپاڼې په باور روسیې په پلازمینه مسکو کې د سولې د بې سابقه کنفرانس د لارې هڅه وکړه په ډیپلوماتیک ډګر کې برلاسي وي. خو هندي ورځپاڼه جی این ای لیکي هندوستان تل د هغه دریځ ملاتړ کړی چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت پر مخ ولاړه سي او د افغانستان حکومت پکې دخیل وي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدلی شي. او اوس هم یو نړیواله موضوع را اخلو. چک جمهوریت غواړي د دې هیواد نامتو لیکوال میلان کوندیرا ته چې د پخوانی چکسلواکیا کمونیستي رژیم تابعیت سلب کړو بیرته د دې هیواد تابعیت ورکړي. کوندیرا د ژوند د نه زغمل کیدونکو سپکوالي او څو نورو ناولونو په لیکلو سره نړیوال شهرت ترلاسه کړ. کوندیرا چې په پخوانی چکسلواکیا کې د ژوند پر مهال د پټو پولیسو تر پرله پسې تعقیب لاندې او د کتابونو پر چاپ بندیز لګیدلی او په 1915 کال کې لخپل میرمن سره یو ځای په فرانسې کې پناه واخسته او په 1919 کال کې تابعیت سلب شو. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل اورو.
د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش اعلان کړی دی چې نامتو لیکوال میلان کوندرا ته د چک د تابعیت د ورکولو وړاندیز کړی. د پخوانی چکسلواکیا کمونیستي حکومت څو لسیزې مخکې له کوندرا څخه د دې هیواد تابعیت سلب کړی و. بابش د شنبې په ورځ په پاریس کې د چک له خبري اژانس سی ټي کی سره په مرکه کې وویل کوندرا په رښتیا هم د دې وړتیا لري چې بیا د چک تابعیت ترلاسه کړي. د چک صدر اعظم د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمې کلیزې په مناسبت په مراسمو کې د ګډون لپاره پاریس ته تللی و. نه هتیا کلن کندرا په 1915 کال کې له خپلې مېرمنې ویرا سره یو ځای فرانسې ته کډوال شو او په 1919 کال کې چې لا هم پخوانی شوروي اتحاد د نړۍ مهم قدرت او په چکسلواکیا کې کمونیستي رژیم واکمن و د او مېرمنې خپل تابعیتونه له لاسه ورکړل. کندرا د ژوند د نزغه ملکیدونکو سپکوالي او د خندا او هیرولو د کتاب په نوم ناولونه هغه مهال لیکلي و چې چک او سلوواک نه سره جلا شوي. کندرا په دې ناولونو کې د کمونیزم په واکمنۍ کې د خلکو ژوند انځور کړی. په 1918 کال کې د ژوند د نزغه ملکیدونکو سپکوالي د ناول پر بنسټ یو فلم هم جوړ شو چې اصلي رول یې نامتو لوبغاړي دانیل دی لوویس لوبولی و. کندرا د چکسلواکیا د پټو پولیسو تر پرله پسې څارنې لاندې و او د ده پر لومړي ناول چې ټوکه نومېده او د یو ګوندي واکمنۍ په اړه د ده نظریات پکې راغلي دي د حکومت لخوا بندیز لګېدلی و. کندرا د وروستي ځل لپاره 22 کاله مخکې د خپل پلرني ټاټوبي لیدو ته ولاړ او د چک تابعیت یې حتی له بخملي انقلاب وروسته چې په نتیجه کې یې کمونیزم پای ته ورسېد هم ترلاسه نه کړ. کندرا سره لدې چې په 1919 کال کې د کمونیستي رژیم له پرځېدو وروسته څو ځله خپل هیواد ته ستون شو مګر په عامو محفلونو کې له ګډون څخه یې ډډه کوله.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبارسمنت ټو اور کانټری
in dealing with the migration crisis.
La dushambe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. چین نن سبا پر یو داسې ټکنالوژۍ باندې سنبال ریل باندې کار کوي چې د امریکا او د نورو هیوادونو تر ریلونو به چټک وي او په ډیره کمه موده کې به مسافر له یو ښار نه بل ښار ته رسوي. په دې اړه له اسمت ساروان اورو.
چین غواړي چې د امریکا په تقلید هایپر لوپ جوړ کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس د چین جیلی کمپنۍ د خپل هیواد د فضایي او صنعتي ادارې په همکارۍ د یو داسې سیستم پر جوړولو کار کوي چې د ایلن ماسک هایپر لوپ ته ورته والی لري. د ایلن ماسک هایپر لوپ بس پر لیل واشنگتن څخه تر نیویارک پورې په 9 دقیقو کې رسوي. د نیویارک او واشنگتن ترمنځ د ریل گاډي اوسنۍ واټن 215 مایل دی. هزردمه په نړۍ کې د ریل ګاډي تر ټولو اوږده ریل لار په چین کې ده او دا هیواد غواړي چې خپله ترانسپورتي شبکه نور هم پراخه او پیاوړې کړي. په چین کې هایپر لوپ ته د ورته سیستم د جوړېدو موافقه د دوو کمپنیو ترمنځ د چین د هوایي نندارتون په څنګ کې لاسلیک شوه. په دې سیستم کې له مقناطیسي تعلیق څخه په استفادې د خلا په تونلونو کې د هوا مقاومت کمیږي او په دې ډول ریل ګاډی یا نقلیه وسیله تر ژغ په زیات سرعت حرکت کوي. د چین د هوا فضا اداره په دې کار کوي چې داسې سیستم جوړ کړي چې د ریل ګاډو سرعت په ساعت کې 0 کیلومترو ته ورسوي.
تاسو زمون غږله ازادي راډیو او دوستانو د دې خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف پلټه کې او د ورکوشو یو عزیزانو د لټونو نس پروګرامونه او ریخو اوس پام کړی دي. سات د مهمو خبرونو لنډیستا د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګهړي استاذ زلمی خلیلزاد ویلي دي چې سولې ته د رسیدو لپاره ټول خواوې سره نږدې شوې دي او تمه ده چې ډیر شر به په افغانستان کې سوله وشي. د افغانستان د ملي امنیت شوراوي په غزنی ولایت کې د امنیو د قرارولو لپاره جدي تدابیر نیول شوې دي. د هرات ولایت په هرات ولایت کې پرون د زعفرانو د ګل څلورمه جشنواره پرانستل شو. د هرات د کرنې چارو عامر ازادي راډیو ته ویل چې په دې جشنواره کې د زعفرانو د کر او تولید 30 غرفې ایښودل شوې دي. په غزې تراله کې په تاوتریخوالي کې پرون لږ تر لږه و فلسطینیان او یو اسرائیلی وژل شوې دي. د سوریې د کوردانو دیموکراتیک ځواک چې د امریکا له لورې ملاتړ کیږي وایي له عراق سره پر پوله د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ورستي مرکز پر ضد مځکني عملیات پیل کړي دي.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د مل په نامه یو ځوان د هرات ولایت ته ټلیفون کړی چې سلور 15 کال کیږي چې دغه ولایت د یوې لیسې له 12 ټولګي نه فارغ شوه. خو د فراغت سند تر اوسه هم ترلاسه کړی نه ده. په دې حق له بده پوهنې وزارت د چارواکو نظر هم واوري.
د انصاف پلټکه
زما آواز اوري ورور؟
اوره محترمه.
ها زه به پوښتنه کوم ته ځوابونه راکوه. تاسو څوک او د کوم ځای ټلیفون کړی؟
مننه زه ایمالم د هرات نه زنګ وهلی.
مشکل هم سو؟
مشکل مې دا و چې زه په 1993 کال کې د مکتب نه فارغ شوم په هرات کې. نو تر اوسه پورې د مو شهادت نامې نه دی کړی. دا غا شهادت نامې به موږ ته څو تر کوي دا مشکل د موږ ده. یعنی مو وخت نه واته چې کوم ځای کې کار کوو یا هم موږ ته مثلا د کار خبره کول کی چې تاسو دلته شکار وکړئ موږ نه اسنادونه وکړل کیږي د دولتن سیمپو یا هم د دولت د پانتون. نو موږ ته چې کله دا کار زمينه برابرېږي به تر موږ دلته وځي او دا د موږ اسناد ته تر اوسه پورې نه دی راکړي.
ته مخکې ویل د مکتب نه فارغ شوم. سوم سمونه فارغ شوه؟
زه دولتن سیم نه فارغ یم.
د کوم لیسې نه فارغ شوه؟
د استقلال لیسې نه.
یوازې ته که ستا هم سنفیان هم شته چې شاده نامه نه دا غستې تر اوسه؟
نه بلکې د مو ټول هغه هم سنفیان چې په 1993 کال کې فارغ شوي دي دغو اسنادونه تاسو نه دی ورکړل شوي.
په هرات ولایت کې خو د پوهنې ریاست شته والی شته دغو مسؤلینو سره تاسو خبرې کړي ورغلی استئ؟
بلکې هو مو څو ځله ورغلی دا د ما څلورم ځل دی چې هم مکتب ته زه ورځم او مدیر سره خبرې کوم هم ورته ورځم. ریاست ته په ریاست کې کوم چارواک چلته وجود لري هغه ته مې څو ځله وویل. هغه موږ ته وویل چې تاسو اسناد هم لیکلي دي مرکز ته کابل ته. کابل کې په التا وزارت معرف تپکوی او مکر رسیدگی او دادی سالور کال تیریگی روز پورې پم دوه وادو باندې مکر دغه اسناد نه درکل شوی.
تاسو چې دغه اسناد مون نه دی تر لاسه کړی څومره مشکل سره مخامخ کړی؟
مشکلات خو زیات دي، یعنی چې مو مثلا وخت نا وخت مو ته کله د کار زمينه برابرېږي وخت چې مو وښو کار ته او د اول د مو نه دا پوښتنه کوي چې تاسو مکتب تر کومه ویلې دي اسناد لرئ کې نه لرئ، نو وخت نا وخت مو ته مشکلات سره مخامخ کیږو او چې کله اسناد ونه لرو مو ته کار نه پیدا کیږي او جواب را کوي چې تاسو موږ نه په کار او تاسو اسناد نه لرئ، نو دا مشکلات موږ لرو.
علاوه د کار نه چې کو وغواړی چې لوړې زده کړې وکړي په پوهنتونونو کې شامل شي د هغې د لارې خنډ شوی هم دی که نه؟
بلکل، هو موږ خو چې پوهنتونو ته کېږو هلته دوی موږ ته وایي چې تاسو باید تصدیقنامې را وړئ دیارلس درې کلنې نمرې، نو هغه درې کلنې نمرې چې ورل شاید وم نیسي، خو اوس مشکل دلته ده چې موږ ته نه وخت نه وخت کله چې کار ته پیدا کېږي د دغه مشکل په هغه باندې، یعنی موږ دغه دولس کاله زحمت یعنی په څلورو کالو کې دی ونه شوی کولی د موږ دغه دولس کاله زحمت یعنی هدر لاړ شي، دولس کاله باندې موږ تحصیل وکړو بیا دی ونه شوی کولی په څلورو کالو کې موږ شهادت نامې را کړي، نو دغه د ضعف نقطه ده که چېرته زموږ مشکل حل شي نو موږ ورته نه مننه کولی دو چارواکو نه، او که چېرته په دې رقم پاتې شي زه هم ډېر داسې دوستان به وي چې کار زمینه ورته برابرېږي او د همدغو اسنادو ده د کمبود له امله یا هم نه ورکول کېدو له امله هغه ونشي کولی خپل کار ته ادامه ورکړي.
نو داسې خاصه نیټه یې تاسو ته نه ده ټاکلې چې د کال په کوم موسم کې په کومه میاشت کې درکوي؟
دوی موږ ته وویل چې یعنی په دو ما پروسه هم ورغللم او سږ هم تقریبا دوې میاشتې مخکې ورغللم هغه ته ریاست او ریاست ته مې وویل چارواکو ته چې موږ اسنادونه څه وخت راکوي، دوی دغه وایي چې موږ کابل ته لیږلي دي کابل نه چار وخت راغلي تاسو تسلیموو، نو نه پوهېږم د یوه کال په ترس کې هم کېدای شي د دوو درې میاشت په ترس یعنی اسنادونه ورسېږي او بېرته راشي، نه پوهېږم چې دی ضعف نقطه په کوم ځای کې ده.
ته داسې معلومات نه لرې چې یوازې ستا او ستا د صنفیانو د فراغت اسناد هم پاتې دي او که نور فارغان هم شته؟
ما د هم صنفیانو یعنی ټول تقریبا په سیم کې دو دېرش نفر وو، په دو دېرش نفرو کې تر اوسه د یوه هم دغه اسناد نه دي راغلي، نو او د نورو د دیارلس او څلور نوي او پنځه نوي او شپږ نوي کلونو په هغه کې دا څو چې فارغ شوي دي دغو البته دغو هم نه دي راغلي، ځکه
خسته مشکل به ورسو د پوهنې وزارت د مسؤلینو غوږ ته به ورسو.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت د خبرونو له رئیس ښاغلي کبیر حقمل سره شریکه کړه. جناب حقمل صاحب د هرات ولایت د دولسمو ټولګیو فارغان شکایت کوي چې تقریبا څلور پنځه کاله مخکې له لیسو فارغ شوي لیکن سند نه دی ترلاسه کړی، هیله ده په دې حق له ستاسې نظر ولرم. بله بله اورم.
د شهادت نامو یا هم د دولسم صنف د سند مروال پخوا داسې و چې هر سړی به له دولسم نه فارغ شو بیا به که چېرې مراجعه معرف ته وکړه له سند ورته ورکول کېده که نه یې سند به یې نه ورکول کېده. اوس د پوهنې وزارت له څو میاشتو راهیسې د شهادتنامو سیستم الکترونیکي کړی ده او هر زده کوونکی چې له دولسم ټولګي فارغېږي هغه ته متصل سند ورکول کېږي او د سند د ورکړې صلاحیتونه هم د تیتېدو په حال کې دي. پخوا به تنها وزارت ورکولای سوای بوس زموږ د شهادتنامو ریاست مستقیم ورکولای شي او ایسته ایسته موږ د غوړو چې ولایتونو او د ښوونځیو په سطحه تعاون متاسفانه د تیرو اوږدو کلونو راهیسې د لسګونه زرو کسانو اسناد پاتې دي، کله چې دوی معرف ته مراجعه کوي یا یې اسناد کمبود لري یا یې اسناد ورک وي یا یې په اسنادو کې ځینې نور ستونزې وي یا دوه درې هفتې وخت نیسي چې دوی ته سند ورکړل شي. خو بیا هم زموږ د څو کلو وړاندې هر فارغ موږ ته مراجعه وکړي، انشاءالله له یوې نه تر دوو هفتو پورې وخت د دې لپاره چې فارغین ډېر دي نیول کېږي او دوی ته د دولسم سند ورکول کېږي.
دغه ځوان باید مایوس نه شي او امیدواري شته چې د دې مشکل به حل شي.
ګوره، یوازنی سړی چې له دولسم صنف د فراغت د سند د اخیستو صلاحیت او حق ورسره د هغه دغه فارغ ده، ځکه دولس کال خپل ژوند وقف کړی ده او دا د ملکیت جوړېږي چې دا یې له دې نه استفاده وکړي. په هیڅ صورت سره مایوسیت نشته. ریاست معارف ته دې مراجعه وکړي، که چیرې دلته په کابل کې د ریاست شادنامو ته دې مراجعه وکړي، مونږ جدي شادنامه ورته ورکوو چې د هر کال فارغ.
د انصاف پلټه کې
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د هرات له ولایته د ایمل په نامه یو ځوان آزادی رادیو ته ټلیفون کړی چې سلور پنځه کاله مخکې د دغه ولایت د یوې لیسې له دولسم ټولګي فارغ شوی، خو د فراغت سند یې تر اوسه هم نه دی اخیستی. او د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس ښاغلي کبیر حقمل ژمنه وکړه چې دی دې په کابل یا هرات کې د شهادت نامو د ورکړې دفترونو ته مراجعه وکړي او خپل سند دې ترلاسه کړي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د قانون په چوکاټ کې وي، له آزادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هلی ومني. روختیا مغوړم د خبرونه به د معمول سرسم له فراولات څخه د یو اوریدونکو په پیغام پیل کړو چې په خپل ورک دوست پسې ګرځي.
سلام علیکم وروره، د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بهر له سلام تاسو ته د فراه ولایت د بلبلوک ولسوالۍ نه یو کس زنګ وهلی و چې په دغه د بلبلوک د ولسوالۍ په ځنګل کې یو شهید پروت دی، او هغه کس نمبر مونږ ونه لیکلو. هغه شهید کې زموږ شک دی، او د هغه کس نمبر مونږ ته په دې نمبر ته په میسج کې راواستوئ. مهرباني به وي بموږ زموږ یو کس نظرکه شوی دی.
محترم وروره، که چیرې تاسو دا نمبر نوی لیکلی نو دا د هغه اوریدونکو پیغام به بیا درته خبر کړم چې تیره اونۍ موږ په پروګرام کې راخیستی وو، او دی وایي چې په فراه ولایت کې د یو موندل سوي مړي په اړه معلومات لري. نو د دې اوریدونکو پیغام دلته بیا درته خبر کړم.
السلام علیکم، زه د فراه د بلابولک د فراه رود ولسوالۍ د شادنګل د کلی یم. زما خپل نوم اجی جان آغا دی. د پرا په بلابولک کې یو شهید پیدا شوی دی چې د بلابولک ومخته د سیادنګل ومخته یو غر دی د لرکو غره په نامه یادیږي. خلک تللې دي الته بوټي کوله چې یو شهید پروت و راخیسه دی، شاید د دوو درو کالو دغسې، او رخچینه ورسره ده کالي هغه د شا د څه د مخته لمر وړي دي، او نو ځوان دی دا د مخ پوستي چې دی وچ سوی باندې یو لږ لږ ژیره راغلې ده. نور ثابت دی پرون یې جنازه ورکړې، امانت یې پټ کړی. دغه سړی د هر مسلمان ده چې ورک پی کې پیژني او راځي ګوري، او یا د دا خلکو څه پوښتنه کوي نو دغه ته سیادنګل ته دې راشي، پرا بلا بولک سیادنګل ته دی راسی چې موږ نقش ورکو وردی سی ودی ګوري. دا هر مسلمان سړی چې ورک دی د یو کال یا دوو کالو، نو دای نه معلومیږي چې دا ته څو وخت دی. پر کم د دغه شهید معلومیږي چې یو کال دوو کال کېږي چې په داغری کې پیدا شوی دی. دا هر مسلمان سړی چې ورک دی خپل سړی پښتنه کوي، را دی سی ودی ګوري. زما شماره ده 0 5 3 8 1 3. بیا به درته ووایم 0 5 3 8 1 3. علام مل سمخت مشه.
به هم مننه کوم. هیله ده چې مخکینی اوریدونکي د دې دوست شمیره اوریدلې وي او لیکلې وي او زنګ ورته وي. خدای دې وکړي چې دغه پیغامونه وکولای شي ستاسو سره مرسته وکړي. له هلمند ولایت څخه یو بل اوریدونکي دا پیغام راستولې دی، په ګډه به یې وورو.
قدرت الله قدردان يم، د هلمند ولایت څخه در سره خبرې کوم. د ورکسي وخت خبرونې ته بیا هم سلام کوم. دا چې تاسو یو دوست مست مې تاخر دي، ما په خپله نو کدا هر چا یا خریدی یا پسیګرځي نو زما سره دې په همدغه شمیره اړیکه ونیسي. 0 5 2 2 5 4 4 5 نو کدا هر څه ورکته وي عزیز وي زما سره په دغه شمیره اړیکه ونیسي تاسو څه وخت وانه پیغام
الله دې مال سوروره مننه له پیغامه دی خو له بده مرغه تاسو نه د دې کس نوم ښودلی او نه مو هیڅ کومه بله نشانی ویلې دی چې نور دوستان که په خپل ورک پسې ګرځي دا غو لپاره نو خامخا د نشانیو یا د نوم یادول مهم دی. هیله ده چې نور دوستان هم که دلته پیغام پرېږدي کوشش وکړي چې ټولې نشانې ووایست څو د دغه ورک سوي کس کورنۍ ژر تر ژره پیدا سي او یو بل ته سره ورسېږي. زموږ ځینې دوستان دي چې نه یوازې نشانۍ یا نوم نه وایي د ټلیفون شمیره هم نه وایي او هیله دی چې باید موږ د ټلیفون شمیره هم ورته اعلان کړو. موږ به تر یو حده همکاري وکړو اما دا به ښیي چې تاسې په خپله د خپل ټلیفون شمیره ووایست خپل نوم او د هغه کس چې مو پیدا کړی دی د هغه نشانې نوم او نور هر څه چې درسره وي او لازم یې هغه ووایست. شریک یې کوي ښه دی که چیرې یو کورنۍ په خپل یوه ورک پسې ګرځي وکولی سي په اسانۍ سره خپل دغه د کورنۍ غړي ته یا دغه ورک سوي دوست ته ورسېږي. نو دا به ډېر ښه وي او زموږ د خپرونې سره هم کومک کولی سي. بیا هم مننه کوم ورځو نورو پیغامونو ته.
زه بیا هم د دوهم ځل لپاره تاسو ته په زړه زخمي عبدالله اخلاقي هلمند ولایت د مرکز نه دا پیغام پرېږدم ځکه چې هغه بل وارې مې شمېره غلطه وویل. دا ځل یې هم د ماسم پاکله چې دغه ماسم له ډېرې مودې پاس له ګرېشنه نه درکه سوی دي. نو د ماسم وړونه هر یو لکه خالقداد او شاهجان دا سخت بچه پریشانه دی او که هر ورور تا دستم پا حق لمعلوماتی سما اخلاقی سره دی و دغش میرا خالی که و نیسی چپر و تلور نه پنزه بریه نه پنزه سپر شپز یو زلی بیا هم وام سپر و تلور نه پنزه بریه نه پنځه سپر شپږ وسلام.
السلام علیکم. زما نوم محمد دی د ګریش ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. موږ یو انډوال دی چې نوم یې نور احمد دی وسترګ داسې نه کې مازور هم دی او روحي ناروغي لري. نو تقریبا دا یوه میاشت کېږي چې نادرکه دی. که هر څوک یې په اړه معلومات لري نو په دې ټلیفون شمېره دې زنګ راووي 0 8 1 3 یو بل شمېره 0 3 3 4 5 میرا بانی.
السلام علیکم. دا ما دا غری دا یو حالت کې ورک دی د وینم کال کېږي د میمنې دی را روان شوی د کندار د ګریک له واسه کندار د بندک له راتلې دا غزه تن نادره تاسو وی دی ورک دی او د پلان مې خپل معلومات دی د دې ماسم دی نسنه مې اچم نه دی انم تا جان دی علاقه کې نظاره کوي ورک دی د وینم کال کې ست بجې نه دی وتل چیر اچھا دا معلومات وو دا معلومات وو خو دا لمبر باندې مې چرای دی دا کور لمبر سنا سره وو کې 0 3 0 4 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0
السلام علیکم وروره زما یو د ماما زوی دی یونس نومیږي دا درې کاله کېږي په ایران په لار باندې نادرکه سوی دی که هر چا یې په اړه معلومات شي وروره په دې نمبر دې موږ ته زنګ ووهي صفر اووه سوه یوویشت لس شپږویشت که هر چا را پیدا کړي وروره پنځوس زره کالدار یې بخشي ورکول کېږي ور ډیر به مخیر دلته کورم پر اندیشنه یې مورې د کړان د ګردی د خدای په امان و سلام.
السلام علیکم زه محمد حسن زابل ولایت لکلات مخسخه خبرې کوم. زما زوی چې عبدالنبی نومیږي دوه کاله او شپږ میاشتې کېږي. د شپاړسو کلو دی له خپل کور څخه نه درکه شوی دی. ځینو خلکو نوموړی عبدالنبی په هلمند فراه روزګان ولایتونو کې په مربوطو کې په لپریس په پوستو کې لیدل شوی دی. که چېرې په خپل عبدالنبی زما غږ اوري چا یا بل چا ته د ده په هکله معلومات وي په دغه شمېره دې زنګ ووهي صفر اووه سوه درې دېرش دوه اویا اته ویشت سپر و سبا درودش دوابیا حتویش مننه.
السلام علیکم غلام بسلم دیارات ولایت خبر کو ما مایو زوی دی ورکته چلور کال په عمر باندې ورکته وی دی خو سی عمر سوار لس کال دی لس کال کې دی چې ورکته کار چاته ده په بار کې کم معلومات وی نو ماته دی په دغه نمبر باندې زنګ وی چې پر و نه څنګه درې چلور و چلور و و شماره ور بیا وایم صفر و اته و نه پنځه درې چلور و و و و. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه حشمت الله د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم. زما ماما عصمت الله نومیږي، ولد یې محمد رسول. تقریبا 25 کاله شاوخوا کېږي چې په دې شمېره بې تماس تماس نیسي، 0 و 5 1 2 3 5.
سلام علیکم. زه رادو آزادی کارکونکو ته سلامونه وایم. خاطر د خدای زه په خپله بادغس د ولایت یم، د مقر د ولسوالۍ یم. یو زوی مې ورک دی په نامه د اسدالله، د پلار نوم یې مرزا مرزا دی، د پنځلسو کالو دی، دا دوه کاله واته میاشت کېږي چې ورک دی. په خاطر د اعلی دغه زما دې سپور کړي، په دغه شماره باندې دې ماته زنګ ووي. یا چا د کوم معلومات یي، یا د چا سره یي، یا درک دې په نامه د اسدالله دی، د پلار نوم یې مرزا دی. سپر و اته پنځه یو اته شپږ دوه دوه و. بله شما یې علاقه درل. سپر و سوه پنځه اتیا یو سوه شپږ اتیا دوه سوه ویشت په دغه لمه دې ماته زنګ ووي. وسلام دوم وخت نیسم.
بله السلام علیکم. ټلیفون په لیکه یم. ما یو انډیوال دی د مدمر په نامه، څلور میاشتې کېږي چې ورک دی. هر څوک یې په هکله معلومات لري لطفاً دې دغه شمېرې ته زنګ ووهئ. صفر و صفر اته اووه سوه نوي دوه سوه شپږ. وسلام په احترام.
الو السلام علیکم. زما یو ورک و د نن خان مشوق احمد شاهي ده، اوه کار کېږي د کندهار ولایت د نن ناحیه زسمارت څخه درکه شوی دی. که هر څوک اړه معلومات لري په دغه ټلیفوني شمېرې څخه اړیکه ونیسي.
سلام علیکم. لوګر ولایت خروار ولسوالۍ د کچکلا اوسېدونکی قدیم نومېږم. زموږ یو ورور د زمري په نامو تقریبا یوولس میاشتې کېږي چې ناغره کدار. چا ته یې کوم معلومات دي دغه شمېرې ته چې زنګ ووهئ؟ صفر و و یو شپږ شپږ یو اته یو یو. بله شماره ده صفر و و و و اته یو دوه صفر. دغه شمېرې ته چې زنګ ووهئ بل شیرینی به ترلاسه کړي. که بندې یا چیرې کار کوي، چار چا ته معلومات دې دغو شمېرو ته زنګ وکړي. نور وسلام.
السلام علیکم. زه بیا هم وایدله ارماني دا وخت د بلوچستان کوټي خانوزۍ سره پیغام درته رسوم. بیا هم د هر نور کله په شان باندې لکه کم زموږ ورک سوی عزیز چې د جمعه خان اکا زوی دی د غني په نامه، دی بل زوی نه لري. نو غني جان که په خپله زما اواز اوري، د جمعه خان اکا زوی دی، د اوه اتو کالو سره د کوره نادرکه دی، یا بل مسلمان ورور د غني په هکله معلومات لري، ما دې په دا نمبر ټلیفون وکړي خپله شیرني دې ترلاسه کړي. نو هر مسلمان ورور ته که معلومات وي خامخا دې ما ته په دا نمبر ټلیفون وکړي. که معلومات سمې یاست ټلیفون دې بیا نه کوي. نو مور پلار کورنۍ ډېره په خفګان ده. زما تلیفون نمبر دی 03 1 5 8 0 1 00 1.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. المند ولایت بولاند سیمه و سیدن که مشاغل از رازین تزاهم زما که و رکتی شلکال کیج نمیج مال دی و مسخانه که زیدی که ار مسلمان و روری اک درک لدی ما تا دی فتغلم در زنگو سپر و بول سزور تش پا بری دوا یو بای که اتا
ارمو په روان په دې دلې نو څه دې په دغه شمېره زده کوی. سلام علیکم. زه د فاریاب ولایت مو زکیسا د ولسوالۍ ما دا واټه کار کیږي. خالد د یارات ولایت څخه زه هیله لرم چې دا زما غاغه اوري چې دغه شنوي زما په څنګ وي سفر ایا اتاتیا مسلجي یا سري بیا سفر بیا سري.
بله السلام علیکم، زه د پارا ولایت بکواد ولسوالۍ سفر ستاسو ټلیفون پر لې کړم. ما یو انډیوال دی د محمد عمر په نامه د څلور میاشتې کې دی چې ورس دی چې تاسو په هغه باندې معلومات لري. عمر صاحب په دغه شمېره باندې زنګ وکړي چې په وروسته پر اته اووه سوه نوي دوه سوه شپږ شمېره یو ځل بیا وایي چې په وروسته پر اته اووه نه صفر دوه شپږ نه.
السلام علیکم، زما یو د ماما زوی دا دوه کاله کېږي ورک شوی ده، مولانا نوم ده، او د عبدالمولوی عبدالجبار زوی ده، په جلال آباد کې ورک شوی ده. نو زه خواهش کوم چې هر چا پیدا کړه زما ته دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي، صفر صفر اووه سوه اویا دوه شپېته دوه اتیا پک پنځوس. دا ټلیفون شمېره یې ورې بیا تکرارم، صفر اووه سوه اویا دوه شپېته دوه اتیا شپږ پنځوس. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم، زه بسم الله د اجمیر حمزه قاضی. زما یو د ماما زوی ورک دی د سرکې په نامه، د قیم اکال مسی دی، د عبدالعلیم زوی دی، دا درې میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. په دغه ما ته به په هر څوک په دغه اړه معلومات لري ما ته په دغه شمېره زما سره اړیکه ونیسي. صفر اویا دوه اویا دوه پنځوس نه سوه دېرش. مننه.
بلې السلام علیکم ټولو اوریدونکو ته، اول سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام، زما نوم فضلالدین دی، د هلمند ضلعت لشکرګاه ښار ته مې اړیکه نیولې ده. زما یو کاکا دی، نوم یې محمد شاه دی، د ورونو نومونه یې ډاکټر بلبل او بل نوم یې بخ محمد دی. د ده پلار مور دواړه مړه شوي دي. چین دی که هر زمان ورور ته معلومات وي ما ته دې په دې شمېره زنګ ووایي، صفر اووه څلور 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 شپږ دوه څلور یو شپږ. بیا وایم صفر اووه څلور 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 شپږ دوه څلور یو شپږ، او خپل جایزه دې ترلاسه کړي. وسلام.
الو السلام علیکم، زما نوم محمد استان دی، زما ورور نوم امیر خان شور ته احمد شاه وو کار کې د کندهار ولایت د نوم نه هیڅ قسم څخه نظر کتو دي. کار څو پاره معلومات لري په دغه ټیکنیش ملي ژوند سره اړیکه ونیسي. پرایا اتصال یې شپته نه سوال دی په دې.
السلام علیکم، زه عزت الله د چمنه خبرې کوم. دلته په مچل کې یو نفر د تقریبا شل کال کېږي، نو مرجان کوم په نامه باندې دی، یو دوه نفر نور دي تقریبا داسې. دا یو پنځلس کال کې، دا بل تقریبا دولس کال کېږي. نو د دې کولای چې د معلومات ما ته په دا نمبر باندې وکړي، صفر اووه سوه شپږ سوه یو څلوېښت شپږ صفر اووه سوه اووه سوه یو څلوېښت شپږ سوه اته اتیا. بیا د ټلیفون نمبر درته وایم، صفر اووه سوه اووه سوه یو څلوېښت شپږ سوه اته اتیا. پاکستاني نمبر دی صفر درې سوه څلور درې دېرش دوه ویشت درې اتیا.
بلې ګلتما غنجلکۍ چې نادرکه شوې د مو مرم کې تر اوسه پورې هېڅ نه مړی شته، نه ژوندی. څوک معلومات لري په دوه شماره مې تاسو ته کړې، مغه شماره وروره ما ته زنګ ووایې. د خدای په لازمي ما اشته نه ژوند، هر چیرته چې ده په هر منطقه کې چې ده چې ما زنګ ووري د یوې مسلمانۍ لپاره ما ته په دوه شماره یو زنګ ووایې. شماره مې تاسو ته درکړې وروره، خدای په امان دې مننه.
دوستانو یو ځل بیا هم مننه کوم چې دې خبرونه ته مو خپل پیغامونه راستولې. اواز دې رادیو هڅه کوي چې د همدې پروګرام له لارې ستاسو د ورکسوي عزیز په موندلو کې در سره همکاري وکړي او پیغام مخپور کړي. پیغامونه خو نور هم ست، خو د خبرونه وخت هم دومره وو. په بل خبرونه کې به درته حتما خبر کړم. تر بلې خبرونه او بلې اونۍ پرې مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد يم، زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.